کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، ما خامم په خیر. امریکا غږ آشنا رادیو ندی سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د کورنۍ چارو وزارت د جوزجان او فاریاب په ولایتونو کې د داعش په خلاف عملیات پیل کړي دي. په د نیویارک په ښار کې د موټرو په یو سټیشن کې چاودنه شوې ده، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپل پوځیانو ته امر کړی دی چې د سوری ندی وتل پیل کړي.
د خبرونه اوریدو ته زه ناشاباشنا هر کله نن د دوشنبه ورځ د قوس میاشتې شلمه د نومبر د میاشتې له 11 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو ندی سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مالی کال له پیل سره سم به د افغان پولیسو په ماشونو کې 15% زیاتوالی راشي.
خاطر که بتانیم نیروهای پلیس خود تشویق کرده باشیم در ماشات موجودی پلیس افزایش پیدا کنند.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د هغو افغان سیاستوالو څرګندونې چې پر قومي مسلو غږیږي د زهرو په څیر ګڼلي.
چیزی که مانند زهر مضر تمام میشه به سلامت کشور ما.
او هند ویلي چې د افغانستان سره به بل کال د کرکټ ټیسټ سیالۍ ولري. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د جوزجان او فاریاب په ولایتونو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف عملیات پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې وروستیو کې په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې اندېښنې داسې راپورونه پیدا شوي دي چې ګواکې هلته داعش شتون لري. ښاغلی رحیمی وویل چې ډېر زر به هغو سیمو کې چې د دغو وسلوالو د فعالیت سیمې بلل کېږي پوځي عملیات پیل شي. بل پلو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ټولو پولیسو په ماشونو کې 15% ډیروالی باید راشي. د کورنۍ چارو وزیر وایي احمد برمک په غونډه کې نن وویل چې د روان مالی کال له پیلېدو سره سم به دغه چاره په کورنۍ چارو وزارت کې عملي شي.
خاطر که بتانیم نیروهای پلیس خود تشویق کرده باشیم،
د دې لپاره چې د پولیسو ځواکونه تشویق کړو، نړیوالې ټولنې موږ سره په ماشینو کې د 15% زیاتوالی هوکړه وکړه چې نن به په دې بورډ کې دا خبره وروستۍ کېږي. او له مالی برخې نړیوالې ټولنې یو این ډی پی څخه مو دا هیله ده چې د روان مالی کال چې په جدي میاشت کې پیل کېږي دغه 15% دې زیات شي.
در ماشات موجودی پلیس افزایش پیدا کنه.
په دې هکله راپور لګرسته په همدې خبرونه کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي دي چې افغان ځواکونه وړ مشپه د ننګرهار ولایت د خوږیانو په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د وسلوالو پر خلاف عملیات پیل کړي دي چې په ترڅ کې یو شمېر سیمې د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د خوږیانو په ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د داعش وسلوالو ته د سر زیان هم رسیدلی دی. او دا هم نړیوال خبرونه. پولیسو د نیویارک په ښار کې د چاودنې نه وروسته یو مشکوک شخص نیولی دی. چاودنه د واشنگتن په وخت نن سهار شوې ده. په چاودنه کې یوازې مشکوک برید کوونکی په خپله ټپي شوی دی. داسې ویل کېږي چې دغه مشکوک شخص چاودیدونکي مواد په کور کې جوړ کړي ول. پیښه د بسونو او اورګاډي په یو غټ سټیشن کې شوې ده. د برید کوونکي د هویت په هکله تر اوسه څه نه دي ویل شوي. تازه معلومات به لږ وروسته په همدې خپرونه کې د تاسو سره شریک شي. په اندونیزیا کې پولیس د یو امریکایي تبا پسې ګرځي چې د بالی د ټاپو د یوه زندانه په نیمه شپه تښتېدلی دی. د زندان مسؤولین وایي د زندانه تښتېدلی امریکایي 22 کلن دی او کریشان بیسیلی نومیږي. مسؤولین وایي چې بیسیلی د زندان چت سوری کړی و او بیا یې د 6 متره دیوال نه ځان لاندې غورځولی او تښتېدلی دی. پولیسو دغه امریکایي د همدې کال د اګست په میاشت کې د 15.1 ګرامه چرسو سره په یوې پوستخانه کې نیولی و. پولیس همدارنګه وایي یو بل امریکایي چې 50 کاله عمر لري او د زندان نه د تښتېدو کوښښ کوه پولیسو نیولی دی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین روسي پوځیانو ته امر کړی دی چې د سوریې څخه دی وتل پیړګي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوړي.
جمهور رئیس پوتین ویلي چې پس له دوه کلونو پوځي ماموریت ماسکاو او دمشق د داعش د لمنځه وړلو په کار کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. ښاغلي پوتین دغه اعلان نن د سوریې په لازقیه ولایت کې د روسانو په یوې هوایي اډې کې وکړ.
زه د دفاع وزیر او لوی درسیس ته امر کوم چې خپلو دایمي هډو ته د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ستنولو بهیر پیل کړي. دوستانو، وطن ستاسو انتظار باسي. د خدای په توفیق.
روسیې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې په سوریې کې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو په ضد هوایی بمباری پیل کړي. نو شاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا. اروپایی اتحادیې د اسرائیل د صدر اعظم نه غوښتي دي چې د بیت المقدس په حق له د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ اقدام دی رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په بلجیم کې د اروپایی اتحادیې د غړو هیوادونو نه غوښتي دي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په شان د بیت المقدس د اسرائیل پایتخت وپیژني. خو د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ځواب کې ورته ویلي دي چې دغه پریکړه منطق نه لري او په یو اړخیزه توګه دا ډول کار کول د تشدد خطر زیاتوي او د سولې فرصتونه له منځه وړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر مارګوټ والستروم د اسرائیل د صدر اعظم سره د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې نه وروسته وویل، زه فکر کوم چې د اروپایي اتحاد هیڅ یو هیواد به هم دا ډول پریکړه ونه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف د سوریې پایتخت دمشق سره نږدې د یو کلینا د 120 ناروغ ماشومانو د عاجل استلو غوښتنه کړې ده. دغه کلی د یاغیانو په واک دی. یونیسف په یو بیان کې لیکلي دي چې کارکونکي د همدې کال د نومبر د میاشتې په وروستیو ورځو کې د غوتا پولیسوالۍ کې د ډېر بد صحي وضعیت خبر ورکړی و. د پولیسوالۍ ته چې 400,000 کسان پکې اوسیږي، له 2013 کال را پدې خوا کافی خوراکي مواد او دارو درمل نه دی رسیدلی. د امریکا د کالیفورنیا په ښار کې په ځنګلونو کې ور لګېدل دی چې خلکو ته یې غټې اندېښنې پیدا کړې دي. د خبر تفصیل سید سلیمان شاوی.
د وحشي ورته چې د ټامس فایر مستعار نوم ورکول شوی، د کالیفورنیا د ایالت په سانتا باربرا کاونټي یو ولسوالۍ کې 910 کیلومتر مربع ځمکه سوځولې او 800 کورونه او نورې غټې ودانۍ تباه کړې دي. د تیرې یوې هفتې نه بل دی او چارواکي وایي چې د پرله پسې هڅو سره سره یوازې 10 اصولو کې وژل شوی او د تون باد له امله خطرناک حالت غوره کړی دی. لمبې په چټکۍ سره د خپرېدو په حالت کې دي. ډیر زره خلک له خپلو کورونو نه وتلي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پوره د سانتا باربرا په شمول په دریو کاونټیو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. سو هفتې مخکې هم د کالیفورنیا په شمالي برخو کې د سخت وچکالۍ له امله ځنګلي ورونو 8,900 کورونه او ودانۍ سوځولې او 340 کسان یې وژلي.
او دا هم پاتې خبرونه. د روسیې، هند او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په پایتخت نوې ډیلی کې په یوې درې اړخیزې غونډه کې برخه اخیستې ده. د دغه جوګپوړو ډیپلوماټانو د خبرو اصلي اجنډا به ښایي تر ډیره په پاکستان کې د میشتو ترګرو سره د هند پر مبارزې متمرکزوي. او وروستی خبر دا چې دی پی خبر ایجنسی د رپورټ په اساس د برما پوځیانو د روهنګیا اقلیت په میرمنو جنسي تیری ډیر زیات او په سیستماتیکه توګه کړی دی. دغه خبری ایجنسی وایي چې له 9 ښځو سره په مرکو کې عجیب غریب داستانونه اوریدلې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مالی کال پایل سره سم به د افغان پولیسو په ماشونو کې 15% زیاتوالی راشي. دا رپورت لګ وروسته اوري په موخه د روان خبرونه بل لومړی رپورت ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د هغو افغان سیاستوالو څرګندونه چې پر قومي مسلو غږیږي د افغانانو ترمنځ بې اتفاقۍ سبب ګرځي د زهرو په څیر ګڼل او له سیاستوالو یې غوښتي چې له دغه څرګندونه ډډه وکړي. په همدې اکله د اکرام شینواري رپورت په ګډه اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د هغو سیاستوالو څرګندونې چې پر قومي مسلو غږیږي او د ښاغلي عبدالله په باور د افغانانو ترمنځ د بې اتفاقۍ سبب ګرځي د زهرو په څیر ګڼي او له سیاستوالو غواړي چې له دغسې څرګندونو ډډه وکړي. عبدالله عبدالله ویل چې دا ډول څرګندونې د خلکو ترمنځ اندېښنې راولاړي.
چیزی که مانند زهر مضر تمام میشه به سلامت کشور ما.
خاغلی عبدالله وی هغه څه چې د زهرو په څیر زموږ د هیواد د بقا لپاره موزیر دي د نفاق اچونې مسایل دي. که دا قومي نفاق وي که مذهبي نفاق وي هیڅ یوې د افغانستان په ګټه نه دی او یوازې د افغانستان دښمنانو لاسونه پیاوړي کوي. د قومي مسلو مطرح کول یو ولایت د بل ولایت پر وړاندې پارول هیڅوک یو رغنده او مثبت هدف ته نشي رسولی. هیله لرم د هیواد سیاستمداران د خپل دینی او ملي مسؤلیت له مخې دې ته پام وکړي.
د دې قسمت همیشه متوجه باشه.
عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې د پیل وړاندې د خبریالانو په مخ کې خبرې کولې کسان د هیڅ کوم سیاستوال نوم وانخیست خو په ظاهره اشاره په خوست کې تېره ورځ د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونه ته وه. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ د خوست د ښار د فوټبال په سټېډیوم کې د خپلو پلویانو یوې سرې غونډې ته په وینا کې د ملي یووالي په حکومت کې د زادرانو د قوم ونډه تر پوښتنې راوسته. وویل چې د دې قوم پورې تړلي اوسېدونکي د جنوب ختیځو ولایتونو په یولس ولسوالیو کې ژوند کوي خو د ملي یووالي په حکومت کې یې ونډه دش په حساب ده.
او شای د دې وجه دای چې مولوی صاحب جلال الدین حقانی زدران ده د امریکایانو په خلاف جنگیدل او اوس امریکا د مولوی صاحب جلال الدین حقانی غچ له زدران واخلي.
دا لومړی ځل دی چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونې د افغان حکومت دننه او د حکومت بهر د توندو غبرګونونو سره مخ کیږي. څو میاشتې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې د پنجشیر ولایت د اوسېدونکو د ونډې په اړه هم د ښاغلي حکمتیار څرګندونې د بلخ د والي عطامحمد نور د سخت غبرګون سره مخ شوي وې او ښاغلي نور د اسلامي حزب مشر د قومونو ترمنځ په نفاق اچونه تورن کړی و. د اسلامي حزب د مشر دغو څرګندونو په هکړه نن په ولسي جرګه کې هم یو شمېر وکیلانو څرګندونې وکړې. د دوشنبې د ورځې غونډې ته د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په خپل وینا کې د افغان سیاستوالو په کلکه وغوښتل چې خپل څرګندونو پر وخت د افغانستان ملي ګټو ته پاملرنه وکړي. خو د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د خلکو پر ستونزو او مسایلو باندې خبرې د سیاستمدارانو حق ګڼي او وایي چې ستونزې باید رابرسېره شي او خلک پرې خبر شي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد پوهان ودي صافي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ملي یووالي د حکومت مشران دي د ټولو سیاسي ډلو پر وړاندې د یو ډول چلند څخه کار واخلي.
حکومتی پوست که نازده ده ولی ده گوندی پلاوه ده تقابل کهی ده اشخاص افراد و ده گوند سره ده تا خوب که اشخاص افراد ده کل ده افغانستان مساوی وشی ده باید پایز حکومت کل ده خدمت و بیکارو کی که چه غلط ویلی آقه ده ثابت کی او که غلط می ویلی پریچه ملت جواب ور کی چه تاریخی ویلی که تا غلط ویلی.
سروس علی اسلامی حزب ده غبرگونون تا زوام نده ور کری.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. نن دوشنبه په هند کې د هند، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده. غونډه به په کوم اجنډا چې پکې بحث کیږي د افغانستان پر روان وضعیت څه تاثیر ولري په همدې اکله درته مرکه لرو چې لږ وروسته یې اورئ. په افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مالي کال له پیل سره سم به د افغان پولیسو په ماشونو کې 15% زیاتوالی راشي. دا وزارت زیاتوي دغه چاره به لومړی په هغو سیمو کې چې د ناامنیو د ګواښ کچه پکې لوړه ده عملي شي. په دې اړه د امریکا غږ د خبریال لیلی نیازی رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک چې د دوشنبه په ورځ د قانون ټینګښت مرستو صندوق د غړو په ناسته کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د اقتصادي بدلونونو په پایله کې نړیواله ټولنه ژمنه کړې چې د ټولو پولیسو په ماشونو کې 15% ډیروالی راشي. ښاغلي برمک وویل د روان مالي کال له پیلېدو سره سم به دغه چاره په کورنیو چارو وزارت کې عملي شي.
د دې لپاره چې د پولیسو ځواکونه تشویق کړو نړیوالې ټولنې موږ سره په ماشونو کې د 15% زیاتوالي هوکړه وکړه چې نن به په دې بورډ کې دا خبره وروستۍ کیږي او له مالي برخې نړیوالې ټولنې UNDP څخه مو دا هیله ده چې د روان مالي کال چې په جدي میاشت کې پیل کیږي دغه 15% زیات شي.
خبریال لیلی نیازی رپورټ کړی.
ښاغلي برمک د پولیسو په لیکو کې د معاشونو د زیاتوالي سربیره د حق الخطر د امتیازاتو پر زیاتېدو هم ټینګار وکړ. حق الخطر هغه مالي امتیاز دی چې په نامنو او خطرناکو سیمو کې د دندې د ترسره کولو په بدل کې د ټاکلي معاش سربیره د کورنیو چارو وزارت منصبونو ته ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت پر وینا د افغان ملي پولیسو په لیکو کې دیارلس مختلفې رتبې دي چې له افسر تر لوی پاسواله د لس زرو څخه نیولې تر سل زرو افغانیو معاشونه به د 15% ډیروالي په اضافه ورکول کیږي. د پولیسو یو شمېر افسران هم د حکومت له دغه کاره خوښ ښکاري. د پولیسو یو افسر غلام الله نورستانی وایي د پولیسو د معاشونو زیاتوالی په جګړه کې د هغوی د لوړ مورال سبب کیږي.
نو که چېرته تفاوت د معاش راسي افزود شي خصوصا په اطرافو کې ډېر تاثیر لري. یو خواته مطمئن کیږي خپل فامیل نفقه پوره کوي، بل خواته د وطن لپاره وطن حفاظت مطمئن ډول بیا دوی اطمینان پیدا کوي چې مونږ فامیل ته نفقه رسولی شو او خپل مخالفینو سره هم په ښه متانت خپل وظیفه اجرا کوي.
د کورنیو چارو وزارت د قانون ټینګښت مرستې د صندوق د غړو په ناسته کې ټینګار وشو چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پولیسو اداري سیستم الکترونیکي شي او همدارنګه د غیر قانوني وسلو لرونکو ته تر راتلونکو شپږو میاشتو وخت ورکړل شو چې د وسلو ګرځولو جواز ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اسرائیل صدر اعظم په اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د ډونالډ ټرمپ د پریکړې ملاتړ وکړي او بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ومني. په همدې اړه درته رپورټ لرو چې وروسته یې اوري. نن دوشنبه په نوې ډیلي کې د ریک ټولنې غونډه ده. په روانه غونډه کې د هند، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د سیمه ییز امنیت، تجارت او نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. زه د نړیوالو چارو له کارپو خالد سادات سره په افغانستان د روانې غونډې پر اغیز او ورته مسایلو غږېدلی یم چې ستاسو پام مرکې ته راګرځو. سادات صاحب، کومو مشترکاتو د سیمې درې قدرتمند هیوادونه ګډې مبارزې ته اړ کړي دي؟
سیمه کې د اواخرو تغیراتو په اړه کوم خبرې کوو. سو هیوادونه ډېر سره نږدې شوي دي او مشترک علتونه پیدا کړي دي. هند د چین سره، همدارنګه د روسیې سره. دلته یو مشترک علت دا ده چې د اوروان دغه د توریزم سره د مبارزې بحث ډېر مطرح کېږي، خصوصا د داعش بحثونه د چین لپاره، د چین د امنیت لپاره هم یو ګواښ دی، د روسیې د امنیت لپاره هم ګواښ دی، او هند بالاخره د خپل اوسني کنټرول لپاره، د اوسني حساسو حالاتو لپاره مجبور دی تر څو په سیمه کې یو غټه همکاري رامنځته کړي. دغه همکاري لپاره زه فکر کوم چې هند ګوري چې اوس څنګه کولی شي خپلې ګټې، خپله دغه اوسنۍ سیمه ییزه ډیپلوماسۍ چې په مختلفو اړخونو کې د پاکستان سره ښکېل دی، هند مستقیما د چین سره او خلکو مشکلات حل شول، خصوصا د سرحد مشکلات. دا هغه څه دي چې درې واړه هیوادونه سره یو کړي دي. مهمه خبره بله دا ده چې دغه د تروریزم تر څنګ او د تروریزم د مبارزې تر څنګ د مخدره مواد موجوده. افغانستان له بده مرغه د چین سره، د روسیې سره او د هند سره په داسې یو اکراس روډ کې قرار لري چې دغه خطر درې واړه هیوادونو ته متوجه دی، خصوصا روسیې ته، ځکه د مخدره موادو د اوسني تولید 90% په روسیه کې مصرفېږي او د کال 20% خلک وژني، یعنی 20% د روسیې اتباع وژني. په بنا دلته دغه دوه موضوعات ډېر مهمه دي چې دغه درې واړه هیوادونه په یو لویه سیمه ییزه همکاري کې شکل کړي دي.
درې واړه هیوادونه سره افغانستان سیاسي او په ځانګړې توګه اقتصادي پیاوړي اړیکې لري. اوسنۍ روانه غونډه چې هند کوربه ده، د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او په افغانستان به اغیز څه؟
د درې واړو هیوادونو دغه مبارزه، دغه اوسنۍ تختار او دغه جوړښت د یوې ګډې مبارزې لپاره تعریف کړو. بلین له شرط چې په افغانستان باندې مثبت تغیرات پریباسي، ځکه دغه دوه علتونه چې ما ویلي، یو د مخدره موادو موضوع چې افغانستان له بده مرغه د افغانستان اوسنۍ د اپینو او د پوډرو اوسنۍ کاروبار په افغانستان کې د نړۍ 90% د مواد مخدر تولیدوي. په بینه د افغانستان لپاره، د افغانستان د موضوع لپاره یو مستقیم او رابطي بحث دی. دغه خبره توریزم د افغانستان کې د سیمې اوسنۍ توریزم هغه د فراتت ځلی په عین زمان کې د توریزم کیښلې و، د توریزم قرباني و، د ټول په پرتله افغانستان دا د تشیه د درې واړو هیوادونو وکول شي او د یوې پوکړې ته ورسیږي چې څنګه کولی شي د دوو پدیدو سره مبارزه وکړي. فکر کوم چې په افغانستان مثبت تغیرات پرې سل شي.
افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې ایزو همکاریو په باس کې شریک شي او د دې موقع نه مثبته ګټه واخلي؟
د اوسنی سیمایزي همکاري بحث لپاره د افغانستان ورګړیدل او پداس یو حساس وخت کې دا په دې مفهوم نه چې افغانستان باید له داسې مهمو موضوعاتو سره د بیا حساس پاتې نشي، ځکه اوس د مخدره موادو بحث موږ د روسیې سره په جدي ډول ونیسو، چین سره د طالبانو موضوع یا طالبانو سره د مذاکراتو موضوع د صلح بحث په جدي ډول باندې مطرح شي، د هندوستان سره همدارنګه د چابهار بندر نه ونیسي په نویو اقتصادي پروژو کې په دې ټولو کې باید داخل شو. دغه درې مهم بحثونه ما تاسو ته ویل چې او تروریزم هغه بحث چې ټولو سره ګډ علت مشترک دی، دا هغه څه دي چې افغانستان د اوسنۍ سیمه ییزې همکارۍ محور ته ورکش کول شي. یعنې د اوسنۍ دغه سیمه ییزې همکارۍ چې د هند، روسیې او د چین ترمنځ جوړه شوې ده، په دې کې افغانستان لپاره ده شته. اما دا چې افغانستان د اوسنۍ حالت نه په ګټه اخیستلو سره څومره توانېږي چې د اوسنۍ سیمه ییزې همکارۍ بحشي، زه فکر کوم دا د افغانستان د حکومت د فعال رول په اساس باندې بحث لري.
بله، په روانه غونډه کې د لاجوردو د ترانزیتي لارې د مهمې پروژې په اړه بحث د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
ترې مهم حرکتونه چې په سیمه کې روان دي او په دې کې افغانستان نقش لري، حیاتي رول لري. یو د لاجوردو روډ او د لاجوردو لارې تاسو ویلي، که چېرته چین غواړي د خپل مالونه خپل صنعت ته پراختیا ورکړي، خپل تجارت ته پراختیا ورکړي، بنان د لاجوردو لارې یوازینۍ لار ده چې تقریبا 60 هیوادونه په دې کې داخل کیږي او د 60% زیات خلک د نړۍ ورڅخه برخمن کیږي. نو بنان د لاجوردو پروژه د افغانستان لپاره حیاتي او دا نقش لوبول شي چې په د افغانستان اوسنۍ حالت یو تغیر وکول شي. هم زمونه باور شي اوسنۍ غونډه چې افغانستان باید پکې داخل وسی، باید پاینده کې د افغانستان لپاره یو فعال رول وکول شي، څه فکر کوم د افغانستان لپاره موثر ګام کې خوده لشي.
ډیره مننه سادات سپ کور ودان.
مننه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه تل واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې ملاتړ نه کوي چې بیت المقدس یې د اسرائیل پلازمینې په توګه اعلان کړ. د اسرائیل صدر اعظم بروکسل ته پر رسیدو په اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د ډونالډ ټرمپ د پریکړې ملاتړ وکړي او بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ومني. پاکلی پاموکی رپورټ ده.
د اروپایي ټولنې یو شمیر مشرانو د امریکا لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل غندلي وو او د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرنی هم یو له هغو مشرانو ده.
زموږ په باور دا د اسرائیلو د امنیت په ګټه ده. په تېره بیا د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل د یوې مناسبې لارې د موندلو لپاره مهمه ده، ځکه خو اروپایي ټولنه نه یوازې د خپلو نړیوالو دوستانو سره په ګډ کار وکړي، بلکې په سیمه کې د خپلو شریکانو او ملګرو سره کار زیات کړو.
د اروپایي ټولنې په باور د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کړکېج یوازینی منطقي حل لاره د دوو دولتونو جوړول دي چې بیت المقدس د دواړو پلازمینه وي. خو د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې د امریکا دغه اقدام په منځني ختیځ کې د سولې د رامنځته کېدو امکان زیات کړی دی.
اوس د امریکا د حکومت لخوا د سولې د نوي وړاندیز هڅې روانې دي. فکر کوم موږ باید سولې ته یو فرصت ورکړو. که چیرې غواړو د سولې پروسه په مخ لاړه شي، نو په یو شرط کېدای شي، او هغه د یهودي دولت په رسمیت پیژندل دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر پریکړې وروسته چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په سلګونو زره خلکو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض وکړ.
بیت المقدس اسلامي او عربي ښار دی او د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د پریکړلیک په اساس د ټرمپ پریکړه اعتبار نه لري.
د اسرائیل صدر اعظم پرون پاریس ته په سفر کې ټینګار وکړ چې بیت المقدس له 3000 کلونو راپدې خو د اسرائیل پلازمینه ده، او د په خبره هر څومره ژر چې فلسطینیان دا حقیقت ومني د سولې خبرې هغومره ژر پیلېدای شي.
همدارنګه چې پاریس د فرانسې مرکز دی، بیت المقدس هم د اسرائیل مرکز دی. بیت المقدس له 3000 کلونو راهیسې د یهودیانو مرکز وو چې د داوود علیه السلام په وخت کې جوړ شوی وو او په انجیل کې هم مستند شوی دی.
د فرانسې جمهور رئیس ویل چې هیواد د دوو دولتونو د جوړېدو حل لارې ملاتړ کوي، او دا حل لاره هغه مهال ممکنه ده چې ختیځ بیت المقدس د راتلونکي فلسطینی دولت د مرکز په توګه وپیژندل شي.
La France tient à ce que
فرانسه غواړي چې په سیمه کې دوه هیوادونه اسرائیل او فلسطین چې سرحدونه یې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي رامنځته شي او په سوله کې ژوند وکړي. له همدې وجې ما د اسرائیل صدر اعظم ته وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ وروستی اعلان نه منم چې نړیوالو قوانینو خلاف دی او سوله له خطر سره مخامخ کوي.
ولسمشر مکرون له نتنیاهو نه غوښتنه وکړه چې فلسطینیانو ته چې ډېر په غوسه دي د سولې څټ وروښيي.
هلو آشنا رادیو
خبر. قدر منوریدونکو د نن شپې د خبرو اترو په خبرونه کې په دې د ملمنو سره باس کوو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مالی کال پایل سره سم به د افغان پولیسو په ماشونو کې 15% زیاتوالی راشي. دا به د پولیسو په لیکو کې د تشویق لپاره څومره موثره ګامي په همدې اړه د ملمنو سره باس لرو. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په باس کې برخه واخلئ. خبرونه ته ادامه ورکوو. درنو اوریدونکو د کرکټ په اړه بیا هم تازه حال احوال د متی الله عابد ناخلو چې دلته په سټډیو کې را سره دی. د هند کرکټ بورډ وایي چې له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبه کوي. د هند کرکټ بورډ سرپرست امیتاب چودری نن په نیو ډیلی کې وویل چې افغانستان له ډیره وخته دا غوښتنه لرله چې له هندي لوبغاړو سره د ټیسټ لوبه وکړي. د دې مهم خبر په اړه نور جزئیات متی الله عابد صاحب ناخلو. عابد صاحب سلام شي.
مننه نوشابه جان. دا ذکر ډیر مهم دی چې د افغانستان د کرکټ ټیم په دې روان کال کې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب واخیست. دغه غړیتوب اخیستو سره افغانستان د کرکټ مینوال په دې انتظار و چې د غړیتوب موږ ته ګټه کله ترلاسه کیږي. د دې خبر د اردو سره د مینوالو خوشاله شو ځکه چې هند دا وخت د کرکټ په ټیسټ لوبو کې په اول مقام دی. داسې سړی به د فوټبال مینوال په حساب ووایي چې لکه برازیل سره یا د ایټالیا سره یا د المان سره د افغانستان فوټبال لوبه برابرېږي. او بیا د ټیسټ لوبه خصوصا د کرکټ په اصطلاح په شروع د کرکټ شوې ده، د ټیسټ لوبه نه شوې ده، او دا ډېر معتبر ګڼل کیږي. نو دا د افغانستان لپاره د افتخار دی هم دی او د عزت دی هم ده.
د افغان لوبډلې د پاره به دا څومره یو تشویقي خبري.
بالکل. دوی افغانستان د تیر ورځو کې د انټر کانټینټل کپ جام سیالي وګټلې. د ټیسټ هغه لوبې چې د افغانستان د سویر ډیپونو د اتو ټیمونو ترمنځ وي هغه جام وګټه. نو دوی نه پس دوی د پاره دا یو فرصت برابرېږي چې دوی ځي د هند غوندې ټیم سره لوبه کوي او د 15 ورځو لوبه ټیسټ لوبه کول داسې دي چې د کرکټ د لوبغاړي هغه اصلي جوهر پکې معلومیږي. په شلو ورځو کې یا په ورځنیو کې لوبه لږ تیز هم یو لږ د بازار د پاره کېږي. زیات پکې دغه نه معلومیږي د سړي هغه استعداد په ټیسټ کې زیات معلومیږي ځکه چې هغه سونه حوصله کولی شي سونه پکټ درېدلې شي.
یو لنډه پوښتنه لنډ ځواب. په نړیوال بازار کې مارکیټ کې د کرکټ په مارکیټ کې خپل د هند لوبډله کوم موقف کې ده چې افغانستان هم هغه سره؟
بالکل. ډېر سوال. په هند کې دوه سنتونه دي چې یو د فلم سنت دی چې دنیا زیات خلک په فلم باندې هند پیژني، بل بیا د کرکټ دی. او سمونه چې کرکټ بازار په هند کې زیات دی د آی پی ایل په حساب، د کتونکو په حساب. نو افغانستان چې د هند سره لوبه کوي په دې معنی چې په ټوله دنیا کې سمه کرکټ کتل کیږي. د افغانستان لوبغاړي به هم د کوهلي سره او د دونی سره او د نورو د هند مشهور لوبغاړو سره په یو میدان کې ګوري. ده
مننه عبد صاحب کور ودان.
او سمندرونکو د خبرونو په درخ کې د مهمه خبرونو لنډیز یو ځل بیا وره. لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو واوریدل، پولیس وایي چې د نیویارک ښار کې د 14 نوروسته یو مشکوک شخص نیولای دی. په امریکایي مطبوعاتو کې ویل شوی دی چې بریت کوون کې 28 کلن عقاید الله نومیږي چې د بنگلاديش تبه دی او د نیویارک ایالت د بروکلین په سیمه کې اوسېده. پولیسو ویلي دي چې په 14 کې عقاید الله ژوبل شوی دی او روغتون ته د درمننې لپاره وړل شوی دی. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې په دې 14 کې د څه ډول موادو نه کار اخیستل شوی و. پیښه د بسونو د اورګاډي په یو غټ سټیشن کې شوې ده. داسې ویل کېږي چې دغه مشکوک شخص 14 مواد په کور کې جوړ کړي ول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین روسیې پوځیانو ته امر کړی دی چې د روسیې څخه دی وتل پیل کړي. او د اروپایي اتحاد د اسرائیل صدر اعظم نه غوښتي دي چې د بیت المقدس په حق لدی د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اقدام رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو په بلجیم کې د اروپایي اتحادې د غړو هیوادونو نه غوښتي دي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په شان د بیت المقدس د اسرائیل پایتخت وپیژني. خو د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ورته ویلي دي چې دغه پریکړه د منطق نه لري.
ده قدرمن اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دې خپرونې اوریدل مهیروي تر بیا لوی علامه شي.